اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز بشیر غواخمو په دبل غړې کې هرکلی کوم له لاسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې بعد له تاسو سره یو او په دې غړې کې به تاسو بیل بیل تازه ریپورتونه وړاندې کوو او په مختلفو ریپورتونو او مختلفو خبرونو باندې به د تبصرو او د څېړنو څخه ډک ریپورتونه هم اوري. په اخر کې به تاسو ونیز خبرونه تاندې هیلې هم وړاندې کیږي. خو د دې هر څه تر مخه درته احمد شاه اعظمي خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرچکی، پاکستان پیپلز ګوند په کراچی کې د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واک د کاری مودې غځونه غیر آئینی عمل او پر سند صبح یرغل بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 زیات ولسی وګړي وژل شوي دي او د اوکراین حکومت او روس پلوه بیتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو پر ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلکو ټکو غندلی او دای پر سند صبح یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د ویان فرحت الله بابر لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلی چې د سند حکومت په آئینی توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوی کړی دی. نوموړي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادارت کړی چې ګواکې د سند حکومت یا صوبایي اسمبلی غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په نامه وفاقي قانون لغوه کړي یا اعلان کړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچی کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي قانون له لارې بېله څه شرطه په ځانګړو اختیارات ورکولو د دوی کاري موده د دوو نور میاشتو لپاره وغځول. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی و او دا بندیز یې پر لګولی و چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر په اړه به د څړول کاروایي وړاندې له صوبایي حکومت څخه اجازه تخلي. عوامي نسل ګوند ویل د پاکستان ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبر اوس منلې ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران پرون په پېښور کې د ګوند مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. د عوامي نسل ګوند یو مشر او پخواني سېنېټر افراسیاب خټک پر دې مهال ویل
نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جن زموږ جن نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزلو شو ټولې پارټي دې ځای ترالې. نن هم دې کومه ضرورت دی چې پاکستان خپل پالیسۍ ته څه وره کی چې باغې کې دا دې دهشتګردۍ ته مسله چې حل شي دا به لاله کېږي چې افغانستان کې جنگ پد شي.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سکرټري میا افتخار حسین وویل چې یوازې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو د ترهګرۍ ستونزه نه هواریږي بلکې په پنجاب کې هم د ترهګرو تنظیمونو په ضد هدفي عملیات ترسره کول پکار دي. برتانیې په داسې حال کې د افغانستان سویلي ولایت هلمند خپل سرتیر لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانیې ویلي چې کم شمېره پوځیانو په هلمند کې د مشاورتي رول لوبولو لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برتانیې د ځانګړي هوایي ځواک 10 کسیزه ډله او د امریکا 15 کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنګین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو یان ریچرز خبري اژانس ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیز چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل د پټري په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکاري لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکاریو د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او د دواړو هیوادونو د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو دوی موافقتنامې لاسلیک کړې. ولسمشر غنی په پلان کې لري چې نن د ترکیې پلازمین انقره ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ورسره وکړي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د بخښنې د نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړي او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. دا راپور په برېټانیا کې میشتي د بشري حقوقو د ډلې نن خپور کړي او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشت کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږ بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو شای په قصد د استوګنې سیمې او روغتیايي مرکزونه ویشتي او په دې بمباریو کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډېر دقیق نه دي. روس ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په نش کوي، خو د لویدیځ حکومتونه بیا وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نشه کوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه سي. په دغو بریدونو کې د دسمبر پر 6مه نیټه د شام شمال لویدیځ ته د یغان تر کنټرول لاندې ادلیب ښار په مرکز کې سوي یو شمېر کسان وژل سوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه هم په نښه سوي دي. وزیر اعظم اوغلو په دې اړه پرون وویل:
روسیا سوویتیک پلاورلار،
روس باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر درواغ، تورونه او نور ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. د شام خاوره د روس د امپراتوري اهدافو برخه نه ده او هیڅ کله به نه وي. روس تر اوسه نه ده منلی چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوکران حکومت او روس پلوه بلتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتیو په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د 12 بجو راهیسې پیل سو. د اوکران حکومت د سولې خبرو لپاره ویاندې وویل چې دا موافقه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پرته له څه شرطه پر بشپړه اوربند سلاسوي دي. د اوکران لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي مارتین سایدک ویلي دا اوربند ولسي وګړو لپاره ضروري دی څو د کریسمس او نوي کال رخصتۍ په امن کې تیر کړي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د مځکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښته دي. بل پلو په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي یا ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوال کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 8% عراقیان دي.
له احمد شاه اعظمي مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې به د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختي نیوکې کړې دي. د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د دوی قربانۍ ومني او خپلې پالیسۍ نه بدلې کړي. د جنوبی وزیرستان د بیکروشو مسعود قبایلو سره مالی مرستې بحال شوې.
پیسے ملاویلی دا 25,000 پر خاندان ملاویلی او دا ټوټلی 10,36,50,000 روپے جوړی.
په کورمکی د امن ټینګ ساتلو لپاره ځایی خلکو کمیټیانې جوړې کړې دي.
خلو کمیټیانو سره موږ سره خپل رضاکار مو ودرول موږ ته دا د پاره څه خطراوي څه شی وي هغه ځایونه مو تقریبا دا کړل.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. په اخر کې به تاسو ته د هیلي اونیزه خبرونه هم اورئ. موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ له مشال ریډیو اوریدونکو لومبي رپورټ ورزو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپل پارټۍ سختې نیوکې کړې دي او دای د پاکستان د آئین خلاف کار بللی دی. یاد دي چې څه موده وړاندې د پاکستان د سند صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټۍ د رینجر ځواکونو واکونه محدود کړل، خو پرون د پاکستان مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت دغه د رینجرز واکونو واکونه بیرته وغځول او د چارواکو په خبره ځینې داسې واکونه دوی ته ورکړي دي چې په هغه کې د درغلیو یا کرپشن د مخنیوي او همداراز د ترهګرۍ د ځپلو لپاره هم د دوی واک اختیار زیات شوی دی. خو د سند صوبې حکومت چارواکي په دې نیوکې کوي. محمد عمران په رپورټ لري.
د سند صوبې د خزانه وزیر مراد علی شاه تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې د کورنو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آئین خلاف ورزی کړې او صوبایي حکومت به ورته جواب ورکړي.
چودھری نثار نے خاص طور پر اس دن پریس کانفرنس کی تھی.
چودھری نثار چې په خصوصي توګه کومه خبری غونډه کړې وه هغه د دړو کونه ډکوه. هغه میډیا ته یوازې داسې خبرې کولې شي چرته چې هغه ته معلومه وي چې جواب ورکولو والے څوک نشته. زما په خیال وفاقي حکومت یو غیر آئینی کار کړی او موږ به جواب ضرور ورکوو.
مناسب جو ہوگا
د ذکر دا چې وفاقی حکومت د سین لخوا لګل شوی د رینجرز د اختیاراتو هغه حکم نامه رد کړي چې پکې ویل شوی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز به یوازې د ترهګرۍ بدخورۍ هدفي وجنو او اغوا کی ککړ ملزمانو پر ضد کاروایی کوي. ولې د هیڅ یو سرکاري وګړي یا دفتر پر ضد د کاروایی وړاندې به صوبایي حکومت نه اجازه تخلي. د کورنو چارو وزارت ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې وفاقی حکومت د دو میاشتو لپاره د رینجرز په صوبه کې د بغیر لس شرطه پاتې کېدو حکم جاری کړی. پلړخت د پیپلز ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر قمر زمان کایرا هم په وفاقی حکومت او په خصوصي توګه داخله وزیر باندې سختی نیوکی کړي او ویلي چې مرکزی حکومت صوبایي حکومت باندې خپل حکم نشي چلولی.
اس ملک اندر وزیر اعظم بادشاہ ہے. وزیر داخلہ آپ نے آپ کو کیا سمجھتا؟
پدی ملک کی وزیر اعظم بادشاہ دے. داخله وزیر ځان ته سوای. پدی ملک کی پنځه صوبایي حکومتونه دي. د وفاق خپل حکومت ته سندھ او کیوبل صوبایي حکومت هغه د وفاقی حکومت د لاندې کار نه کوي بلکې خپل یو آئینی حکومت لري. کوم ته چې حکم نشي کېدی کسوینو باید صوبایي حکومتونو سره په مشوره یو ګام پورته کړی شي. داخله وزیر د دې وړاندې هم که خبري غونډه نه وي کړې دا معامله به دومره خراب شوی نه وي. هم په دې اړه د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د ویان فرات الله بابر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی چې سند حکومت رینجرز ته محدود واک ورکولو آئینی حق لري او وفاقي حکومت که دغه شرطونه رد کړي نو دا د آئین پر ضد ګام دی. د فرات الله بابر په وینا چې په صوبایي معاملو کې به کله هم چاته د بې ځایه مداخلت اجازه نه ورکول کېږي او پارلمان په شمول هر یو ځای کې به د دې پر ضد آواز اوچتولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اردون کو تاسو مشال ریډیو ورې پرون په خبر کې د خبر پښتونخوا د پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسي جوړونکي باید په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي او د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه والي. دوی یوې غونډې ته زیاته کړل چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د عوامي نېشنل ګوند قربانۍ ومني. دوی وویل چې تر اوسه پورې نه د مسلم لیگ، نون حکمران، مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی. بلور درې کاله مخکې د پاکستاني طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی وویل پکار ده پاکستان او افغانستان په ګډه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر اپراسیاب خان وویل چې د ترهګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه او نن د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګرد نشته، دهشتګرد ټول بد دي. نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو ولیدل چې آل پارټیز کا فزرو شو، ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا د دهشتګردۍ دا مسله چې حل شي، دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قامي تګلارې په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي. دا یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د جګړو پوځي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستان څخه د بیکروشو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د ورکولو اعلان شوی دی. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د 4000 په خوشا کې هغه کورنیو لپاره یې د پیسو ورکول بیرته بحال کړي چې په دې وروستیو کې پیسې بندې شوې وي. حکومت هرې کورنۍ ته 15000 روپۍ ورکوي چې بیکروشو کډوالو په مختلفو وختونو کې د ځنډ له وجې نیوکې کړي دي. سیلاب مسعودی پاړه نور تفصیل درته وایي.
په سویلي وزیرستان کښې د قبایلو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلي دي چې د مسعود قبایلیانو هغه 4000 کورنۍ چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي، خو د حکومت د لورې نه د هرې کورنۍ د پاره منظورې 15000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10.65 لاکھ 50000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي،
2010 نه وخلا د 2013 پورا چې کیم د میز مسجد متاثرین وفات شوي دي، سراروغه تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11924 نو په 11924 خاندانونه شي 4146 رجسٹر خاندانینا خط للی گی چاہے خلق تا مخشی میز اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25000 روپے ہم نوے ور کریے 4146 خاندانینا تا چکی میں پیسے ملاوی جی دا 25000 اوپر خاندان ملاوی جی او دا ٹوٹلی 10.36 لاکھ 50000 روپے جوڑی
ہر کورا نئی تبا دے پنزویش ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈ ڈونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4146 سکیم رجسٹر خاندانی نے وفات شوی دی آغا میں 28 تاریخ نا پٹانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدھے راشن جی سکیم نے چرتا متاثرین تراشن میں لائی جی پگلی شوی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدا موکیبا کبالیون دے زان سرا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
چھے دیکھ دے کلار دینی دیکھ دے بخبل جن سرا شناختی کارڈ ہرو گی شناختی کارڈ سرا دیکھ دے تعمیر یا سپینا پارچه ورکړی وه چې دې کله واپس لن راشن سپینا پارچه میز ورتایي وي آر ایف نو هغه سپینا پارچه هلې جن سره روږي
دغه کلدارې به د روانې میاشتې او د نوي کال اولنۍ میاشتې په کوم کوم تاریخونو او د کومې سیمې قبایلیون ته ورکولی شي. سید عمر مسعود زیاتوي،
اول تاریخ کې کوم 28 29 30 31 دا څلورې دی د سراروغ یعنی د لدا سب ډیویژن دی پورا دي او یکم 2 3 اور 4 دا تاریخ نا چیکنگ دی دا سروے کی سب ڈویژن نے پورا دی 5 6 7 8 9 10 دا سپیس دے دیا دی دی دا دوے سارے چے پدا چالور دے دے سے کیم پوتے سی دو بیا پگا دا سرا مکس چلا دی.
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چے دے پشتنخوا گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا داغا باریکش دی سویلی وزیرستان دی دوری پا موکی دی کابالیانو سرکڑای وان داغا کابالیون دی دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیش دیار لزرا پینز سوا آتیا ول لزرا ات سوا آتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ری دلشه.
بالکل اورین کو په دغه څپو باندې تاسو زموږ خبرونه اوریدئ. شی په کورمه کې شی او سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټې جوړ کړې دي او ورځ کارانه ګمارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ته وړاندې په پاړه چینار کې وی چاودنه کې ګڼ شی او غړي وو ځل شول. یاد دې وی چې په 2008 کال کې د کورمه د شی او سنی مشرانو ترمن د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوې وو او چارواکي وایي دغه تړون تر مخه باید خلک د خپل سیمو امنیت ټینګ کړي. طارق اورگزے بده حقلہ رپورٹ لری
د برا کورمی مرسیال پروٹی گلیجین نیک محمد مشال رڈیو توائی د دغه جرګو مقصد دا دے چی دا علاقے پا کچا جوڑی شوی دا امن کمیٹیانو چی کم کردار دے حقا فعالا او زیاد کری دے زیادوی چی اولاز دے پا خپلو سیمو کی امنیت ٹیم کری او پا دے لڑکی لا انتظامی سر دے مرستاو کری پکورما کے د مری امن لوزنامے لمخ دا ضروری دے چی دا ہر علاقے پا کچا یا و داسی کمیٹی وی چی حقا دا سیم امن برقرار او ساتی پسیما کے د شخړو مخان استولا پارا شی سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2003 کال کې لاسلیک شوې ده. ملک سید عباس شمکنی په نامه یوزای مشر مشال لډیو توای تر هغه غواړي چې بسیمه کې یوزل بیا هغه شان صورتحال پیدا کړي کوم چې په 2001 کال کې فرقای زش خړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو. په کورما کې د فرقای زش خړو لامل ځای خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي. په پاړه چینار کې د دې میاشت په 14 منټې بامي 14 شوې چې په هغه کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي. انجمن حسینیه په نامه د شیاګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال رډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخانستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو. واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورمه خونړې پیښه ده چې په باڼه چینار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامي چودنې شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامي چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله عمله درې څلوېښت عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخستې ده. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سرمایه کاری وکړي. نوموړي د خپل سفر په مهال د دغه هیواد تجارانو سره په افغانستان کې د پانګونې د موقعو په اړه لیدل کتل کړي دي او ورته ویلي دي چې ټول امنیت ورته برابرول شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون آذربایجان ته ورغلی او دغلته د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. فریبا ظاهری تفصیل لري.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغه هیواد له صدراعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لمې کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګرو سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید د مسو فولادو غاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پنګونې ش فرصتونه سته. افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پنګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د مهال په افغانستان کې په پنګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پنګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غني دغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شاغلی غني د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ازري څنګه په راپور کې راغلي چې شاغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او همې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه بې طرفانه رای ورکړې ده. د ولسمشر علیف په خبره دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري، نو اوس د دې وخت دی چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دواړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهان د ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وايي دغه هیواد باید د سیمه هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري او دغه بحث تاسنن وړاندې کیږي. په کورم کې شیعه او سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټې جوړ کړې دي او رضاکاران یې ګمارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو هفتې وړاندې په پړه چینار کې وی چاودنې ګڼ شیعه وګړي ووژل. یاد دې وي چې په 2008 کال کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوه او چارواکي وایي دغه تړون تر مخه باید خلک د خپل سیمو امنیت ټینګ وساتي. طارق اورکزی په دې حقله رپورټ لري.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ پاکستان او چین په بیجینګ کې د 800 ملیون ډالرو د تر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامې دستخط یې وکړي. ورځپاڼه لیکي د سن انګرو نومې د کوئلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومې یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. د ورځپاڼې په خبره د تر کوئلې د دویم بلاک نومې پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان و کله چې سخ کال د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په اصطلاح نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بینک لیمیټډ، یونایټډ بینک لیمیټډ، بینک الفلا او فیصل بینک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بینک، کنسټرکشن بینک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بینک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرض ورکوي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژکت تا چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملي کیږي. د دغو راضینامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړی و. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 ملیون ډالرو ګارانټي ورکړی ده. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کوئلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 ملیون ټنه کوئله به پیدا کیږي او د 625 میگاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
اردونکو ملیحه میرزاده مورده چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی درته ورول. بخنه غواړو چې د دې نه مخکې مورته د کورمې د رپورټ په اړه ویلي وو چې هغه تاثیر اوار د مخه اورېدی دی. د خبرونو د لنډیز وخت دی، لس نیم بجې شوي دي. له احمد شاه اعظمي اورو.
پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلکو ټکو غندلی او دای پر سند صوبې يرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د ویان فرت الله بابر لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلی چې د سند حکومت په عیني توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل، خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوی کړی دی. عوامي نیشنل ګوند ویل د پاکستاني ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند خبر اوس منلې ده چې د ترګري ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران پرم په پېښور کې د ګوند مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تل په مناسبت جوړې شوې غونډه په وینا کې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. برتانیا په داسې حال کې د افغانستان سویلي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانیا ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند لاس ور کړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی. دا راپور په برتانیا کې میشته د بشري حقوقو د ډېرې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په هومس، ادلب او حلب شهرونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د ترکیه وزیر اعظم محمد داوود اوغلو د شام په ادلب شهر کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. او د اوکران حکومت او رسپلو بیلتون غشتونکو د کریسمس او نوې کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د 12 بجو راهیسې پیل شو.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه اعظمي اوریدم. د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې اوس د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې له سراج زهیر څخه خبرو.
نن له پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا بې له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې بغټه ګټه دا ورسي چې بې له سوده د قرضو به یو مثالی نظام عارفي شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا گورنر لپکارو چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره بې له سوده د قرضو اعلان کړی وي، ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولی شي، نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د ترهګریز بلې سیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولیک کړې دي او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د 34 اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملې دو تر اوسه د حکومت لخوا واضح بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاکار تاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی دا چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورنی معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک به ورله پکار وي چې د دې اتحاد نه به ورته څومره ګټه او تاوان ورسي، ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطی کې د داعش له هلو ځلو د مغرب په شمول ټوله اسلامي نړۍ پریشانه ده. ادارې اخری کې لیکي هیله ده چې پاکستان به د ترهګرۍ عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودونه وړاندې به له ولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د روسیې کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل ښیي چې دغه هیواد کې جګړې زور اخیستی دی. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو د زاړه او د داعش وسلوالو ډلو د نوي خطر سره مخ دی. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی لیکلی چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه څلور تنه لوړ پوړي ایرانی پوځي افسران وژل شوي هم دي. د دوړو لیکنو مهم ټکی درته منور شوای.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل په ورځ افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې پکې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمواري په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼه لیکي دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خوا ته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅې کوي. د امریکایي ځواکونو د وژنې دا پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخله تر کومه حده پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنایي لخوا مخې ته راغلی چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خپور کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسکر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایرانی پوځیان وژل شوي دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخه ته راتلل شروع شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین دوهمه ورځ پرون شروع شوې. دې کمپاین کې به 6 لک 20000 هغه ماشومان ته د پولیو 2 څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل ماشومان له مزوري څخه د ژغورلو لپاره دې کمپاین کې واکسین کړي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د 2 څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته منګل هغه خامادګی لرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي چې هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمونږ سره د خپل مسؤلیت ونه ګڼي او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنۍ له امله په شرقي زون کې تر 2 شپېته زرو پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 2 شپېته زره دي. په ننګرهار کې 8 څلوېښت زره ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علمای کرامو چې د امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم، عرض ورته کوم، د 15 کلونو کته لاندې عمر شي د هغوی د واکسینو واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپلو مکتبونو لارې هغوی ته اعلانونه وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوي چې 8 په ننګرهار، 2 په کونړ، 4 په فراه، 2 په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
مخ په لخوا
امر غواړو.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وستمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته د امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونو کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې اوسم د وادي سره سم تاسو ستان دی هیلی اونیزه خبرونه درورو د خبرونه تاسو زمونږ همکار فرخنده اسد جوړی
په تاندې هیلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو د ادبی ټولنې په اړه تفصیل درکو
او چې په خپل مرکز کې موږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي رالیږي یا د چا په لاس رالیږي
دا چې د دغې ټولنې سره ښځې څنګه خپل شعرونه او نظمونه شریکوي
خدای په دې وطن کې څه روان دي کیږي په هر ځای کې د مړینې کیسې
په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو ادبی ټولنه د افغانستان د مختلفو سیمو نه د ښځو او نجونو شعرونه نظمونه او ټپې راټولوي د دغې کراکتنه کوي او بیا یې چاپوي د دغې ټولنې یوه غړې ساحره شریف وایي د مختلفو ولایتونو نه ښځې د دوی سره خپل شاعري شریکوي
زموږ هر خور سره د شوا د کار مو فرق لري ځینې هغه خواندې چې دوی ولایتو کې دي دوی موږ ته دغه اونۍ کې یو ځل چې موږ غونډه لرو دوی د موبایل په واسطه موږ ته شیر وایي په اصطلاح آنلاین موږ ته شیر وایي موږ یې ثبتوو او یا دوی د هغه څوک چې بیا انټرنیټ له لاسرسی لري د انټرنیټ لار نه د بهیر سایټ ته رالیږي یا صفحې ته رالیږي چې بهیر یو پیج هم لري که نه فیسبوک هم لري او سایټ هم لري څوک چې لاسرسی لري هغې ته رالیږي او څوک چې په خپله مرکز کې موږ سره دی دوی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي رالیږي یا د چا په لاس رالیږي په دې شکل سره دوی خپل شعرونه موږ ته رالیږي
ساحره شریف وایي اکثره جینکۍ ډېر په ګرانه رابطه کوي ځکه هغوی ته د کورنیو لخوا دا اجازت نه وي چې خپل شعرونه چاپ کړي او یا یې نوم خپور شي
خو موږ همداسې پېښې سره مخ یو او زموږ دوه کاله وړاندې نه پېږم که تقریبا درې کاله وړاندې وو چې زموږ تلفات هم لرو په دې کې په هلمند کې وه د راهلا په نوم زموږ د بهیر غړي وه چې آنلاین په موبایل کې موږ ته زنګ وهلو د کلتوري مسایل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هغه بیا د ورور ښځې ورینداري هغه ورته ویلو چې ته د هلک سره غږېږې دوی ورته ویلي زه نه بیا مور یې په خبره شوه بالاخره ورور بالاخره دا تاوتریخوالی ترې سره حده ورسېده چې دوی ځان وسوځول او بالاخره په شفخانه کې هغه مړه شوه هغه خو دوی خو پوه کړي وه چې هغه د دا داسې یوه ټولنه ده زه دوی ته شعر وایم خو دوی نه وه منلې وروسته بیا چې دا ځان یې مړ کړو مړه شوه وروسته دوی پوه شول نو دا ستونزه هم ده د کلتوري ستونزه هم ده او ډېره بیا هغې تر څنګه اقتصادي ستونزه ده چې دو اکثرا تاسو پوهېږئ چې په ولایاتو کې د نجونو لپاره څوک په اقتصادي لحاظ کومک نه کوي چې دوی ته مثلا کریډیټ واخیستل شي یا دوی موبایل ولري دوی سوال کوي یا ورور ته یا مور ته یا پلار ته چې اول د موبایل د نن ورځې پوهه چې دوی نه موبایل اخلي هغه چې کریډیټ مصرفي دي مثلا هغه مصرف دوی ته څوک ورکوي یا ډېر ستونزې دي خو موږ اکثرا بیا کوشش کوو چې دوی موږ ته یو زنګ وایي چې زه نن غواړم تاسو سره شیر خپل شعر شریک کړم بیا موږ هغه غونډه کې زموږ له خوانه دوی ته زنګ وهل کېږي بیا موږ ورته وایو چې موږ د دې نمبر را تاته زنګ وایو ټلیفون ته ځواب راکړه بیا دوی هغه کوي او که څوک وغواړي چې موږ ته زنګ ووایي هغه دا ستونزه شته هم اقتصادي ستونزه شته د دې سره هم کلتوري ستونزه
دا چې د میرمن بهیر سره زیاتره د افغانستان د کومو سیمو نه جینکۍ رابطې کوي او خپل شعرونه او نظمونه شریکوي په ځواب کې د میرمن بهیر د اړیکو پخوانی مسؤله پاکیزه ارزو وایي
کله چې میرمن بهیر سره زه خپله زما اړیکې وشوې نو وروسته له هغه نه همدا د اړیکو مسؤلیت ما ته را په غاړه شو او ما سره ډېرې داسې شمېرې وې جینکۍ چې ما ته به یې زنګونه کولو ځینو زنګ کول مثلا د میدان وردګو نه جنه نجلۍ وه چې شاعره وه هغې به ما سره خپل نظم به یې را وړو بیا ما هغه ریکارډ کول همدارنګه د خوست نه یوه شاعره نجلۍ وه
هغې به هم د ټلیفون په واسطه خپل نظم راته ویلو. یوه شاعره په هلمند کې وه، هغې به هم د ټلیفون د اړیکې په واسطه خپل نظمونه او شعرونه ماته اورول، او ځینې جمعکې وې چې هغې د مسج په واسطه باندې ماته شعرونه لېږل. مثلا په مسجونو کې شعر راته ولېږل، او به ویل چې دا بیا وروسته میرمن بهیر غړو ته ښکاره کړه چې دې کې ښېګڼې څه دي، بدګڼې څه دي. یعنې هغه یو نوه کره کتنه به پرې غوښته چې یوه جلۍ وه، شاعر جلۍ وه، شپنۍ په نوم د غزني نه به ما سره د مسج په واسطه اوس هم ماته شعر لېږي. همدا اوس هم نو دوی به د مسج په واسطه کول. نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کې، چې هلته هم دوی د ژوند هغه محدودیتونه ډېر کم وو، په دې باندې کورنۍ فشار هم وو، او هلته نور دې نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې دوی مشاعري وکړي. نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده، هغې به هم ماته خپل شعرونه په مسج واسطه کې رالېږل، او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج راته راځي، او دا راته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې راکوئ. نو اکثره د دې سیمو نه ماته مسج کې راتلل، د ننګرهار نه زموږ شاعره خورا زایده، هغې به هم د ما ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ماته خپل شعرونه راستول، او مونږ بیا چې وروسته چې هغه به مې ولیکل، بیا ما بېرته کمپیوټر کړه، هغه ته ټایپ مې کړ، بیا به په میرمن بهیر کې کره کتنه پرې کوله چې چېرته به ښه شو. بیا به مونږ کېدم
ترونه نجونې او ښځې د دوی سره په رابطې کولو کې څه مشکلات لري؟ په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي،
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې یعنی سره له دې چې افغانستان کې ډېر تغییرات راغلي د خلکو په ژوند کې، د جګړو نه ورې خوا جګړې خوشته، خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی، ښه شوی، خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتا بدبیني یعنی کرکې شته. یعنې دوی نه غواړي چې جنکۍ یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي. نو همدا خدیجه چې وه دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته، نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله، یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعري وکړي، نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې. یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دې ته ډېر مزاحمت کېدل. دوی ما ته ویل چې زما پلار د کورنۍ چې دی هغه ما سره بالکل راضي نه دي په دې باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم، خو بیا هم زه همت کوم او پټه ځم سکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نورو جنکو سره مرسته کوم. او همدارنګه په خوست کښې هم زموږ خور ده، هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي، یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي، مجلو کښې هم چاپ دي، خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریی دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې راوستوي، نورو د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي. نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وې چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی، نو په هغه نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي. نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړ شي یا شعر ووایي. نو عوامل به هم هغه پخواني سنتي مسایل دي، نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتونه نه شته چې دوی ته څنګه بندیزونه لګولي، خو ما زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده چې څه مشکلات پخوا وه هغه اوس هم برقراره دي او شته دي.
د میرمن بهیر د ټولنې غړي هره اونۍ خپله غونډه کوي، او په دغه غونډه کې په خپلو ادبي هلو ځلو خبرې کوي. دا چې جنکۍ زیاتره په کومو موضوعاتو د میرمن بهیر ټولنې ته لیکل کوي، په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي،
دو جنکو چې به ما ته شعرونه مسج کول، څومره چې زه خبره وم دوی تعلیم کړی وو، یعنې کم از کم قبیخي دولسم پاس خو خامخا وې یا هم لسم پاس، دوی هغه زده کړې کړې وې، یعنې دومره کولی شوی چې راته لیکل وکړي. او د دوی د شعرونو موضوعات هماغه زموږ د ټولنې اکثره موضوعات چې دي د ښځو په مقابل کښې، لکه زموږ په لنډیو کښې چې د پېغلو محرومیتونه دي، همدغه د دوی د خواهشاتو وژل چې دي، دا مسایل هم راخیستل. خو بیا به ما کله کله دوی سره تبادله کوله، او ما به ورته ویل چې اوس تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند نه اخوا ورخه واخوا نور مسایل هم شته، یعنې مونږ به لکل. خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د جنا چې ما ته شعرونه را تلل، او د میدان وردګونه چې ما ته شیرونه کوم چې د هغې شیرونه زیاتره شیرونه به مینه ناکو یعنی مینه ایز موضوعګانې ورته کېږي او په همدغې د مینې موضوع به همدې مثلا چې دوی په مقابل کې څومره محدودیتونه دي یعنی دوی به خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کې مثلا د کور نه بهر نه چې ورته یا تعلیم دی همدغه د ډېر ښکلي انداز کې د مینې په باره کې راخیستي وو همدارنګه د وطن درد هم دوی ژړولې زیاتره به دوی ویل چې داسې ځوانان چې مثلا د دوی غوښتل د دوی لاسونه ویني چې خو جګړو یې ترې نه اخیستي دي یا مثلا هغه سکولونه چې دوی غوښتل نورې زده کړې کړي چې هغوی جنګونو ترې نه سوځولي دي دا موضوعات مونږ پکې وو مینهیز هم وو او د رسم د رواج نه ټکول هم پکې وو نو عموما موضوعات یې همدغه مسایل وو ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه اوس هم داسې ځوانه په ډېرو سیمو کښې ورسره مخامخ له دې بدې رواجونه وه او
بلخوا ساحرا شریف وایي اوس شنکۍ زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري زیاتره هغه دي مثلا د تعلیم و تربیې لیوالې دي چې دوی ته زمینه نه ده مساعده مثلا د دین شکایت دی یا زیاتره په سلو کښې تقریبا شپېته اویا فیصده د نظامي او سیاسي ناخوالو نه د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه اوس زیاتره هغه مسایل شته دي د مینې او د محبت په حقله هم شعرونه وایي د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم یعنې هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې د ښځې په ارتباطه هم دي خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان یعنی که وغواړي که ونه غواړي دوی هغه دي ځکه د اوسنیو ناخوالو دا د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینه وو په نسبت ډېر دروند تمامېږي ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي یا زوی له لاسه ورکوي یا مېړه له لاسه ورکوي یا په مجموع کښې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته نه ښوونه ورځونه شته نه ښه صحت شته نه نور شیان شته یعنې زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس وو هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت دې مسایلو ته د سولې په ارتباط او د حتی د اداري فساد چې په افغانستان کښې اوس حاکم دی د مافیایي شکل چې حتی دغه شعرونه هم دغه مسایل هم دوی په شعرو کښې غاندي او موږ ته شعرونه لري
د میرمن بهیر یوه بله غړې نعیما غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل رالیږي هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کښې بیانوي
او زموږ سره خو هغه اکثره میرمنې دي چې هغوی لیک لوست ته لاسرسی لري نو کله چې دغوی شعرونه موږ سره ځي په فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم ځکه پخوا چې پښتنو میرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل اوس که تاسو پښتنو میرمنو شعرونه هم وګورې هماغه په لاره باندې روان دي یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې حس کوي هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي هغه خواهشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول را وړي یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د میرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته بهچې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کښې وه لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثره نجونه چې را ځي چې کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم را وړل کېږي هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي
پاکیزه آرزو بیا وایي دوی سره جنکۍ زیاتره لنډۍ ټپې او نظمونه شریکوي
داسې لنډۍ چې زه به پرې نه خبره نه اوسېږم چې دا به دوی خپله لیکلي وي یعنې باندې نه شي داسې به وي خو لنډۍ خو د پښتنو جنکو ډېرې زده وي مثلا دوی به لنډې ماته لیږلې، یعنې اکثره پښتني ټولنې کښې ما به ماته مسج کولې، خو اوس ما به شاعرې لکه په یو بیت کښې لیکلي وو چې خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، کېږي په هر ځای کښې د مړینې کیسې.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای پامان.
د سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
بے خبر او کابل باڑا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبر او کابل باڑا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی ترگی پر